سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا مخ د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د طائر او شام د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د سعودي عربستان حکومت نن پنجشنبه اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شوې او سبا جمعه د کمکي اختر لومړۍ ورځ ده. د خبره د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړی دی. په کویت او متحده عرب اماراتو کې هم سبا جمعه اختر دی. د طالبانو د حکومت سرې محکمې د میاشتې لیدو کمیټه دایره کړې ده، خو تر اوسه د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غوړو هیوادونو صلاحیت نه دی. دا څرګند صلاحیت دی. دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تاسویلی دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تېره شپه خبر اعلان وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غوړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو په رسمیت وپیژني. دوجاره کوایی در می پانومره نیتا په نومره یو دوی منیتا با در ملگور ملتون سرمنشی پا دوها که در افغانستان لپاره در هیوادون لزنکر استان سر وانده ولری خوب خبره باسونه با در بند و دروازو تر شاوی. د تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن پر دریم ورځ هم روان دي. د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې یو مسؤول اشفاق خان نن په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته چې تر اوسه وویل شوې تر اوسه 15 کسان مړه او ته نور بیا ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره چې دغه پیښه د اپریل په 14مه پښمني مهال د کمر نړیدو وروسته چشپک تنه پکې مړ شو او اته تنه ژوبل شول. د لوړګي حکومتي ادارې مشر شاد مومند هم ویلي دي چې تر لویو ډبرو او خاور لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کرنګونه او نور ماشینونه هم په کار شول شوي دي. په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغانان موټر چلوونکي او د هغوی مرستیالان دي. پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ته له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پرختو اجازه ورکړې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ نن د فیصل آباد کې اونیزي خبري غونډه ته ویل چې دا غونډه به د می پر څلورمه او پنځمه د هند په ګواخار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر هند ته سفر کړی و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع د مطرح کولو په اړه بېلابېل غبرګونونه راپورته شوي دي. دا چې چا په دې اړه غبرګون ښودلی وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو، او همدارنګه دا چې اوس مهال څومره اړتیا ده چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، او آیا په داسې شرایطو کې د طالبانو په رسمیت پېژندل یو مناسب ګام دی کنه، باندې په تحلیل کې به درته ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په روان کال کې په افغانستان کې په زرهاوو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. دا چې ولې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، په دې اړه به هم درته جزئیات په راپور کې ولرو. په کونړ کې بیا یو شمېر هټیوال وایي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅېدل ډېر شوي دي. بازار یې د نورو وختونو پرتله ګرم شوی دی. دا چې ولې د دغې وسایلو بازار په اخترونو کې ګرمېږي، له سیمې نه به په دې اړه درته راپور ولرو. او دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر روان ده، د هغې سفر جزئیات به هم درسره شریک کړو. منسیا مخواړه
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کولو بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي امینه محمد باید د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په توګه دغه سازمان منشور ته چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول پام وساتنه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړمه ورځ په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه سازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه ښودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنگیدونکو وسلوالي د ملي مقاومت جبهه د دغه ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګري او جنایتکار ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان مرمنو یو شمېر خوځښتونو او د بشري حقونو بېلابېلو فعالانو هم د دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دای د افغان مرمنو سره جفا بللې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې. د افغانستان د معترضو مرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابعا کړي چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړي او له ټولنې د ښځو د بشپړ حزبولو لپاره تر اوسه سلویخت رسمي او غیر رسمي حکمونه ورکړي. د افغانستان د ځواکمنو مېرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سختدریځ کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د طالبانو په رسمیت پیژندل له افغانانو سره خیانت بللې او په خپل ټویټر لیکلي چې هر ډول پیژندنه باید د طالبانو له لوري د بشر د بنسټیزو حقونو له درناوي سره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پریکړه ستایلې ویلي دي چې هر څومره زر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي لامل یې ستونزې حل کیږي. ښاغلی مجاهد که هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې او کنه، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه
اسلامي امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد مند تر راځي او ستونزې حل پیدا کوي او بل دا د افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو چې د کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامي امارت ټول هغه تعهدات چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د وای د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته یې ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیپن دوچارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. نوموړي چهارشنبه ناوخته خبریالانو ته وویل
On the topic of recognition
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه داسې څه نه دی ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د سې شنبه په ورځ د امریکا په پرنستون پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژند د نړیوالو شرایطو په اړه هم پکې بحثونه کیږي. هغه محمد ویلی وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.21 او 3.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 800 ډیر ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې په 2023 کال کې په یاد هیواد کې د خوارځواکو ماشومانو نوي احتمالي شمیرې وړاندې کړې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت دغه ارقام بیا نه دي تایید کړي. د ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هر ورځ 138 ماشومان د داسې بېلابېلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان د شدیدو او خوراکي توکو د نشتوالي له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. یلدا د درېو ماشومانو مور ده، وایي خپل شپږ میاشتنی ماشوم ته د شیدو د چمتو کولو توان نه لري، نو ځکه یې ماشوم اوس خوارځواکۍ شوی دی.
یوه وړه لوکې مې ناروغه او خوارځواکۍ ده، زړه مې ورته ډېر نارامه دی. شپږ میاشتنی ده خو 15 کیلو وزن لري. ډاکټر ته مې ور وړې وه، ویل درملنه ورته پیلوه، یو قلم درمل یې راکړل، دا چې خلاص شي بیا به ډاکټر ته وړم.
په ورته وخت کې هغه پلار چې درې ماشومان لري او نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي دی نه دی توانېدلی خپل 3 کلن ماشوم ته پوره خوراکي توکي چمتو کړي. اوس یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
یو زوی مې په خوارځواکۍ اخته دی. ډاکټر وایي خواړه ورته په سم وخت نه لري، د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دی. ډاکټران وایي دا چې نه یم توانېدلی ورته سمه رسېدنه وکړم، په دې ناروغۍ اخته شوی. نور ماشومان مې هم ډنګر ډنګر دي، خو ښه دي.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په روان میلادي کال کې به 815,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو په 2023 کال کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو نوي احتمالي شمیرې خپرې کړې دي. دوه ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هره ورځ 118 ماشومان د داسې بېلابېلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت دغه ارقام نه دي تایید کړي. یو ورځ وړاندې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته ویلي وو که څه هم په روان کال کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیر په اړه معلومات را نه کړل، خو د خوارځواکو ماشومانو شمیر له روغتیا نړیوال سازمان له شمیر کم وښود او ویل چې په تیر میلادي کال کې یوازې 15,000 ماشومان ثبت شوي چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. خو څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 5 کلونو د کم عمر خوارځواکو ماشومانو شمیر 4 میلیونه اټکل کړی وو. د راپورونو له مخې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمښت او هم په 2023 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو فعالیتونه ځنډیدل عمده لاملونه دي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومان شمیر په 2023 کال کې په بېساري توګه زیات شوی دی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د اتحادیې شاوخوا 6 تجربه ځمکه په مرکز ولایتونو کې غصب او لدی لارې عواید ټولوي. د دې اتحادیې رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځمکې د تیر جمهوري نظام پر مهال د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان له اتحادیې اخیستل شوې او د طالبانو حکومت له خوا له هم دا ځمکې د غصب ادامه لري. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالحمید چې د 9 کسیزې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري او د اتحادیې یو له کارکوونکو څخه دی، وایي د وروستیو 2 کلو کې کومه مناسبه دنده نه ده ترلاسه کړې او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هغه معاش مې چې درلوده خپل ځان نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم ترلاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بېکاري زښته ډېره شوې ده.
ورته وخت کې د افغانستان د اتحادیې رئیس معروف قادری وایي نه یوازې دا چې د اتحادیې د کارکوونکو معاشونه قطع شوي، بلکې د اتحادیې ټول جایدادونه د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 55 فرمان پر اساس دولت ته ورکړ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو حکومت هم د اتحادیې د جایدادونو غصب ته ادامه ورکړې او د طالبانو د مالیې وزارت د اتحادیې عواید ځان ته ټولوي.
امور روان دی
په هغه شکل چې اشرف غنی دا کار کړی و، اسلامي امارت هم دا جایدادونه غصب او د امکا د کارکوونکو میاشتنی معاش اوس د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ټولوي. دا د کارکوونکو حق دی او مطلق حرام دی.
ښاغلی قادری وایي دوی د دغه ځمکو شرعي قباله لري چې له ښاروالۍ اخیستې ده او غوښتنه کوي چې دا ځمکه د بیرته دوی ته ورکړل شي. ښاغلی قادری دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت دوی ته اجازه نه ده ورکړې او بانکي حسابونه هم لا بند دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او 50 فرمان چې د افغانستان د امکا د اتحادیې ازادي راډیو سره شریکې کړي راغلي، ټول غیر منقول جایدادونه چې د بزګرانو کوپراتیف، د ځوانانو اتحادیه، د کارګرانو اتحادیه او د لیکوالانو اتحادیه نیولي دولتي جایدادونه دي چې د اراضي ادارې لخوا په دولتي املاکو پسې ثبت او مالیه وزارت ته انتقال شوي. د ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو د پخواني جمهوري دولت د مالیه وزارت د مسؤلینو نظر هم واخلو. د امکا د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي تر اوسه د یادو جایدادونه بیرته اخیستلو لپاره څو ځلې د طالبانو حکومت مشرتابه ته وړاندیز کړی، خو لا یې په دې برخه کې کوم لازم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د امکا د مسؤلین وایي چې د دغه اتحادیې په جایدادونو مرکزي او ولایتي دفترونه جوړ شوي او ډېره برخه یې کمپنیو ته په کرایه ورکړل شوې ده چې د کرایې په همدغه پیسو د امکا د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه ورکول کیږي. د دوی په خبر دا اتحادیه 50 کاله مخکې په افغانستان کې د یوې ټولنیزې او دیموکرات نهاد په توګه تاسیس شوی او په تیرو حکومتونو کې په مرکز او ولایتو کې زرګونه کسان درلودل چې په مرکز او ولایتو کې فعالیتونه کول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په گاوند کې پاکستان ته ورشده، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند تزي. بلاول بوټو زرداری به د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. جزئیات د سفیر لستانک زینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 6 په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته وویل چې دا غونډه به د می پر 14 او 15 د هند په ګوا ښار کې وشي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي.
The foreign minister is attending the
SCS. د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای سازمان په دی غونډه کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د اوسنی مشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر اس جی شنکر په بلنه ګډون کړ. په دې غونډه کې زموږ ګډون د شانګهای سازمان چارتر او چارو ته د پاکستان ژمنتیا په ډاګه کوي او هغه اهمیت چې پاکستان یې سیمې او د بهرنیو تګلارې لومړیتوبونه ته ورکوي.
دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هینا رابانی کار هند ته سفر کړی و. بلاول بوټو زرداری د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پر بلنه هند ته ځي. شنکر دا مهال د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې چې تیر کال 2022 په جولای کې په تاشکند کې جوړ شوی او غړون کړي وو. شانګهای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري: چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان. د دې سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2011 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر غړی دی. دا سازمان په اساسي توګه د سیمې د هیوادونو د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکو د بیکاری او ګرانۍ لامل د اختریزو دودونو له کمرنګ کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو اترڅنګ د اختریو دود د وچې میوې دی چې د خپلو میلمنو د درنوي په مخې ورته اخلي، خو سږ کال یې د اخیستو توان نه لري. دوکانداران هم د وچې میوې بیې زیاتې لوړې کړې دي، خو د غزنی ښاروالۍ چارواکي بیا وایي تل له خارا نسارت کوي او که چا هم د خروالې لنرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکاني مهرلا کوي. تفصیلي په دې راپور کې
جمعدین د غزنی ښار په قرباغ زړاډه کې د وچ میوې په مارکیټ کې د وچ میوې اخیستلو په مخه ولاړ دی، خو وایي د هیڅ شي اخیستلو ته اتوان نه رسیږي. نوموړی وایي په دغه اختر کې چې زیات خلک له څه شي رنځ وړي هغه بېکاري ده، نو ځکه خو یې وچ میوې او نورو اړینو توکو ته لاس نه رسیږي. د ده په باور په تیرو کلونو کې نرخونه یو څه ښه وو او د خلکو په جیب کې هم یو څه خیری وو، خو له بده مرغه چې سږ کال د خلکو عاید هم کم سوي او بیې هم 50-60% لوړې سوي دي، نو له دې امله خلک د وچ میوې د اخیستلو توان نه لري.
بیکاری باعث میشه که اقتصاد
مردم بیکاری لامل کیږي چې د خلکو اقتصاد د خراب سي. د دې تر څنګ بیکاری ده خوراکي توکي په ځنګړې توګه د اختر توکي لکه د وچې میوې به زیاتې ختلې دي، یو نیم برابر سي،
یو نیم برابر شوه په اصطلاح.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې خلک د بیکاری او د دغه بیکاری او ګرانۍ له امله د اخترېزو دودونو له کمرنګه کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو تر څنګ د اختر یو دود د وچ میوې ده چې د خپلو میلمنو د درناوي په مخه یې ورته اخلي، خو سږ کال یې د اخیستلو توان نه لري. دوکاندارانو هم د توکو بیې زیاتې لوړې کړې دي. د وچ میوې پلورونکي هم شکایت کوي چې د پخوا په پرتله یې په پلور کې لږوالی راغلی دی. حاجي ادم خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
بازار خیلی کم رنگ است.
بازار ډیر کم رنگ دی. اول به مو تر دا وخت د ورځې 15 او یا هم 16 افغانۍ سودا کوله، خو سې نو سو کولای. په خو خلک شو 15-16 روپۍ به ورسره وي، هغوی به سودا اخیسته. اوس د خلکو اقتصاد خراب دی او خراب سوی دی. تر اوسه پورې مې 1500 روپۍ سودا کړې.
که د غزنی ګڼو اوسیدونکي دلته د بیکاری او د دغه بیکاری له امله له ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د غزنی ښاروالۍ چارواکي بیا وایي هیڅوک نسي کولی چې د ښاروالۍ له ټاکلې بیې څخه په لوړه بیه وچه میوه وپلوري. مولوي منصور په دغه ښاروالۍ کې د تفتیش مدیر دی. نوموړی وایي موږ تل له ښاره نظارت کوو او که چا هم د ښاروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکان به یې مهرولاک کیږي.
د شاروالۍ د ریاست لپاره وتلي وو او د ټول مکمل بازار کې وګرځېدو، ټول نرخونه مو کنټرول کړه. انشاءالله داسې څه شي مو بنه داسې زموږ د نرخنامې څخه یې ګران ورکړي، انشاءالله به زیات برابر دی. دا هم زموږ توصیه خپلو وطنوالو ته دا ده چې که چیرې زموږ د نرخنامې څخه چا سرغړونه کړې وه، نو کولی شي چې موږ ته په هغه شمارو باندې ټلیفون وکړي او هغه ځای موږ ته راوښيي.
د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي سږ کال اختر په داسې موسم کې راغلی چې د هیڅ لمدې میوې سیزن نه دی، نو د خپلو میلمنو د درناوي په مخه باید خلک وچه میوه واخلي، خو وچ میوې اخیستلو ته اتوان نه رسیږي.
بلخوا بیا په کونړ کې د کوچني اختر را رسیدو سره یو ځل بیا د دې ولایت د مرکزي ښار اسدآباد او د ولسوالیو د بازارونو هټیو کې د ماشومانو د لوبو سامانونه پلاستیکي وسلې او پټاقې ډېرې تر سترګو کېږي. خلک له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغې ډول وسلو د خرڅولو او رانیولو مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو غټو او کوچنیو بازارونو په څیر د کونړ په مرکزی ښار اسدآباد او د ولسوالیو په ښارګوټو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو ډیری پراته دي، چې همدې کار یو شمیر کسان اندېښمن کړي او وایي دا سینه کوم ماشوم ته یې زیان ورسیږي او خوښي په غم بدله شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی احسان الله:
دا پټاقۍ د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاقۍ اخلي او په دې کې داسې پټاقۍ هم دي چې هغه انفجار یو اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسوي، سترګو ته. نو اسلامي عمارت نه مهم هیله ده چې وګوري په دوکانونو کې پلټنه وکړي او د دې مخه ونیسي، او پلرونه مې هیله ده چې خپلو ماشومانو ته د دې پټاقیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچې او نورو سامان آلاتو غم وخوري.
که څه هم چې هیواد ته د دغه ډول شیانو راوړلو مخنیوی د حکومتي مسؤلینو دنده ده، خو کورنۍ هم مسؤلیت لري چې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پټاقۍ واخیستلو په ځای د خوراکي توکو او د لوبو د نورو سامانونو د پیرلو سپارښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دوی ټول امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د دغه ډول شیانو د راوړلو او پلورلو مخنیوی وکړي. خو په وینا یې چې په دې کار کې د ولسونو ملاتړ هم ډیر اړین دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په اختر کې چې کم چاودیدونکي مواد یا پټاخې ماشومان استعمالوي باید دغه نه په کلکه باندې خپل بچیان خپل مشران منې کی ځکه ډیر کاره ته دغه شیانو په وجه زمونږ دغه اختر زمونږ په بازي ورونه باندې په غم بدل شي خپل بچیان منې کی زمونږ د استخباراتو نه هم غوښتنه کړې ده هغه ته هم یو پیغام مونږ لیږلې ده چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرونه خپل بچو ته اجازه ورکی چې دا شیان دې استعمال کی او کور ته دې راوړي بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
هغه وایي د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو خپل مسولینو او عسکرو ته امر کړی چې د بې ځایه ډزو څخه هم ځانونه وساتي او هم د نورو مخنیوی وکړي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په بازارونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له شتون څخه سر ټکوي چې د هر اختر پرانیزدې کېدو یو شمیر سوداګر له پاکستان او چین څخه د میلیونونو افغانیو په بدل کې یا توکي واردوي چې ډېری وختونه د ځینو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قطعي ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولې چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2018 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمېر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څېړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 415 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال د یو شمېر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کېږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې و میاشتې لا نه وې پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلونکو ګڼل کېږي هم د تیر 1401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډېر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډېر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پریکړه بیرته وانخلي نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.